द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جواد یم پسر که پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان فوز د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد بی باوری د تحریک تر شا د امریکا د سازش کولو امکان رد کړی بل پلو امریکا شهباز شریف ته په وزیر اعظم جوړیدو مبارکي ویلی او زیاته کړی چې د پاکستان سره د اوږدې مودې همکاري غواړي نړیوال بانک ویلی امکان لري چې په روان مالی کال 2022 کې د پاکستان اقتصادي وده 1% راکمه شي له دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک او موډز د پاکستان پراختیایي اندازه له 3-4% پورې اټکل کړی و او روس ویلی د دوی یو جنگي بیړۍ په توره بهیره کې په چاودنه کې سخت جنمنه شوی او ټول عمله تری وتلې ده خو اوکراینی چارواکو ویلی یا د بیړۍ باندې توغندیز بریټ شوی اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پاکستان د پوز بیان جنرال بابر افتخار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد بی باوری د تحریک تر شا د امریکا د سازش کولو امکان رد کړی افتخار ویلی دی چې په کار د اړوند حکومتي ادارې د بی باوری تحریک په معاملات د سوشل میډیا له لارې د پوز د بدنامولو کمپاین کې ککړو کسانو پر ضد اقدامات وکړي د پداسې وخت کې چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نوي وزیر اعظم شهباز شریف حکومت ته امپورټډ یا وارداتي حکومت وایي چې له بهر څخه پر پاکستان تپل شوی دی عمران خان تیر ورځ په پیښور کې یو غونډې ته د وینا پر وخت یو ځل بیا تور پورې کړ چې امریکایانو تل پاکستان ته عزت نه دی ورکړی او په دغه ملت کې غیر قانوني خلک ورته پلی دي خو امریکا تر دې وړاندې څو ځله د عمران خان داسې څرګندونی رد کړې دي عمران خان ویلي چې د ټاکنو تر ورځې به د پټول پاکستان کې د نوي حکومت پر ضد لاجنونه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په وزیر اعظم جوړیدو مبارکي ورکړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شوروې چرشنبې پورز د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لخوا په خبر کړي بیان کې ویلي امریکا او پاکستان د 15 کلونو راهیسې پراخې اړیکې لري شریکي ګټې دي او امریکا دغو اړیکو ته ارزښت ورکوي په بیان کې ویل شوی امریکا یو پیاوړی خوشاله او سیاسي پاکستان د دوړو هیوادونو په ګټه بولي ل دې وړاندې پاکستان ویلي و امن او سلامتۍ ته د ورکول لپاره امریکا سره د خو اړیکو هیله لري نړیوال بانک ویلي امکان لري چې په روان مالی کال 2022 کې د پاکستان اقتصادي وده 1% راکم شي دوی دا هم ویلي چې د تیر حکومت لخوا د انرژي په څنګه کې ورکړل شوی رایتونه په قومي بجټ بوج اچوي او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د حکومت د پور پروګرام ته هم خطر زیاتوي لدې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک او کریډیټ ریټینګ ادارې یا مودز هم د پاکستان پرمختیایي شرحه له 3-4% پورې خودلې و خو د حکومت لخوا اقتصادي ترقی شرحه 15.4% خودل شوی تیر حکومت د تیلو بای 10 روپی او برېښنا یا بجلی 15 روپی یونټ کمی کړې و حکومت ورباندې رایتونه ورکول د باجوړ پولیسو ویلي د شورای چرشنبې پورس چې د خوانزي اسکول یو استاد په بمی چودنه کې وژل شوی و داعش دغه پیښې پړه منلې ده بل خو باجوړ کې د استادانو اتحادی او په ګڼ شمیر کې ماشومانو د زیارت یا پنجشنبې پورس احتجاجي مظاهره کړې او استادانو ته یې د امن ورکول غوښتنه کړې د باجوړ پولیسو ډیوی ته ویلي د ګورنمنت های سکول بدان د اسلامیت استاد سهار کارتا روان و چې په لار کې د خښ شوی ماین ښکار شو او ژوند یې له لاسه ورکړ زای خلکو دیوی ته وویل چې د وژل شوی استاد شفیع الله سیاسي اړیکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره وی د بلجاتي ټاکنو په دوران کې هم باجوړ کې داعش د جمعیت د یو کاندید د وژل پړه منلې و د روان کال په باجوړ کې دریم بریښو چې داعش پر پر غاړه اخلي او روس د زیارت یا پنجشنبې پورز وویل د دوی یو جنگي بیړۍ په توره بهیره کې سخت جنمنه شوی او ټول عمله تری وتلې ده روس ویلي بیړۍ کې چاودنه شوی و خو اوکراینی چارواکو ویلي د توغندي بریټ پرې شوی د روس دولتي رسنۍ دغه هیواد د دفاع وزارت لخلي ویلي په بیړۍ کې د اور لګیدو سره چاودیدونکو توکي چاودلي خو د اودیسا والی ویلي په یادې بیړۍ باندې دوه توغندي لګیدلې بل پلاو سپین مانی د شوروی چرشنبی پورز د ولسمشر جو بایدن هغه بیان بیا خور کړی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین کېدای شي په اوکراین کې ټول وژنې یا قتل عام تر سره کوي. بایدن همدارنګه ویلي چې اوکراین ته د ځان د دفاع لپاره د 800 میلیون ډالر په ارزښت نورې وسلې او مهمات استوي چې په هغه کې به د ټانکونو ضد توغندي هم شامل وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د بایدن د څرګندونې رد کړی او ویلي دی چې دا د امریکا په څیر دی او هیواد ولسمشر لخوا د منلو نه دی، ځکه امریکا خپل په دې وروستیو کې ښکاره جرمونه ترسره کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پوز بیان جنرل بابر افتخار د بخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد بابر تحریک پشا د امریکا د سازش کېدو امکان رد کړي او ویلي پکار ده اړونده حکومتي ادارې د بابر تحریک په معاملہ د سوشل میډیا د لارې د پول د بدنامولو کمپاین کې ککړ تنانو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې وخت کې چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نوي وزیر اعظم شهباز شریف حکومت ته امپورټډ یا ورته بلی شوی حکومت وای او په اړه احتجاجي مظاهرې او سوشل میډیا کې خبرګون د اولس رائے ګرځوي. په دې باندې نور حال د دې خبريال پیر ولایت شاه نورو
مرکز کې خبري کانفرنس ته وینا په وخت د فوز وایي جنرال بابر افتخار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ضد بے باوري تحریک پشا د امریکایي سازش کېدو تورونه رد کړې دي.
نیلامی کے اندر بڑے بازی الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں اور کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس نے میرا نہیں کیا.
اول دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې هم فوز دا دریس پر کړو چې د پاکستان د سفیر د مراسلین سازش نه ثابتېږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګوي د یو آزاد خارجه تګلارې خپلولو پر سر امریکا د بې باورۍ تحریک کامیابۍ لپاره د هغه یعنی عمران خان سیاسي مخالفینو سره مرستې کړې دي. تحریک انصاف دا تور هم لګوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا امریکا ته د اډو ورکولو نه انکار پر سر امریکا عمران خان ته سزا ورکړې ده. خو د پاکستان د فوز ویان جنرل بابر افتخار د امریکا لخوا پاکستان نه فوزي اډې غوښتلو خبر هم بې بنیاده ګرځولې دي. له دې وړاندې د امریکا حکومت هم څو وارې د عمران خان او د هغه د تحریک انصاف ګوند الزامونه رد کړو او دې بې اساسه ګرځولې دي. د عمران خان حکومت د خاتمې په سر رامنځته شوې سیاسي بحران په ترڅ کې د فوز ویان په ملک کې د مارشلا لګېدو امکان رد کړی دی. بابر افتخار پخلی وکړه د فوز سر دفتر جنرل قمر جاوید باجو خپل ملازمت بیا غځولو کې غرضی نه دی، او دا چې هغه به روان کال نومبر میاشت کې د ملازمت بیا پای ته پر رسیدو خپل څوکۍ پرېږدي. هغه زیاته کړه حقیقت دا دی چې د فوز سر دفتر د سیاستمدارانو په وینا د بحران د مخنیوي لپاره خپل کردار لوبولی و. بابر افتخار پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ کې په سوشل میډیا باندې د فوز پر ضد پروپاګاندا سنگینه معامله وګرځوله، او هغه زیاته کړه باید چې حکومتي ادارې د دې نوټس واخلي او د ککړو تنانو پر ضد کاروایی وکړي. قانون سازی وکړي. دا په داسې حال چې اسلام آباد های کورټ د تیر پی ټی آی حکومت لخوا الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون کې د بدلون په اړه صدارتي حکم نامه رد کړې وه او د ملکي دستور په ضد ګرځولې ده. له دې وړاندې د فوز په خواني سر لښکر اسلم بیگ او دوه نور جرنیلانو هارون اسلم او اعجاز آوان د دوی په نوم جاري کړې شوې آډیو بیانونه جاري ګرځولي وو چې په کې د دغه یاد درې جرنیلانو سره د فوز موجوده سر لښکر قمر جاوید باجو په ضد خبرې تړلې شوې وې. بلخوا د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند عمومي سکرتر اسد عمر د خپل ګوند د بیانې او د خپرولو د تګلارې دفاع کړې ده.
او پاکستان کی تاریخ
یا ورته بل حکومت نه منظور د پاکستان د ټویټر د تاریخ تر ټولو لوی ټرند جوړ شوی دی او دا په پنځو ورځو کې د نړۍ په ټاپ ټرندونو کې هم درې ځله راغلی دی. اسد عمر دا د پاکستان د اولس رایه وګرځولو او دعوی وکړه چې تر اوسه پورې د دې په ټرند کې شپېته لکه تنانو ټویټ کړی دی. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د ملکی ادارو بدنامولو په ضد د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی اے د پاکستان تحریک انصاف د دولسو نه زیات غړي گرفتاره کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
جعلی خبروں رجحان کرے ڈیجیٹل میڈیا حکومت فعالان وائی رجحانات ٹیکنالوجی اور مصنوعی استخباراتی سافٹ ویئر کاروی او کولی شي په لن وخت کې په ټویټر جالي خبرونه په اسانه سره خبر کړی. په دې باندې د دیو خبريال احسان محمد خان یو رپورت وړاندې کړي.
ماهران وای په پاکستان کې په جیلی نمونو د ټولنیزو رسنیو کارول تر ټولو زیات دي او بیا هم د دغه جیلی نمونو څخه داسې ډول لانجمنې ویډیوګانې او عکسونه خورول کیږي چې د حقیقت سره کوم تړون یې نه وي. د بایټس فار آل په نوم د ډیجیټل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د سارنې او حقوقو ادارې یو مشر هارون بلوچ وای په روانه اونۍ کې په ټویټر د داسې یو شمېر جیلی خبرونو ټرند روان وساتل شو چې په شایې هم دغه جیلی اکاونټونه ښکاری.
بیسیکلی هزارو کې تعداد کو اکاونټ کې کټشه بن جاتے ہیں. یہ بیسیکلی کسی ایک منظم طریقے سے چلایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ٹیکنالوجی
دی وای د دې پچا د ټیکنالوجی ډیر لوی لاس دی. دغه یو باقاعده منظمه کمپاین وی چې د دې د پاره دوی سافټ ویئر کاروي او هم دغه سافټ ویئر کارولو سره دا ممکن ده چې هم یو تن په زرګونو نمونو بیا له بیا اکاونټونو څخه په یو وخت خبر خور کړي. دا داسې نه ده چې غنې د دغه ټول اکاونټونو په شا بیا هم دغه مرتنان ناشوي، بلکې دا یو تنوي چې هم د ټیکنالوژي د لارې په زرګونو نمونو یو ټرند روان کړي. په ټویټر او فیسبوک د غجیلی خبرونو کې چې نه یوازې د تحریک انصاف مخالفه ګوندونو مشران په نخښه کړي شوی، بلکې د پوز مشرانو په اړه هم لانجمن خبرونه او ویډیوګانې خورې کړي شوی دي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو څنګه په دغه ډول کمپاین بیا خپل نه خوخی هم سرګند کړي او د وفاقي پلټونو ادارې ایف ای ای لخوا بیا د جیلی اکاونټونو په تور ځنې فایلین نیول شوی هم دي. د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وای هر څوک دغه اکاونټونه په جیلی نمونو دي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې وړاندې هم د ټولنیزو رسنیو د لارې داسې کمپاینونه چلول دي او اوس هم غواړي چې د دې لارې خپل سیاسي مخالف ڈالو ترسنگ بیا اداری ہم پا نخکڑی
فیک نیوز یا پروپوگنڈا ہوائی امدتا ست غلط خبرنا ورکوا پا میڈیا بانی غلط تصویرنا ورکوا دا خر سر سڑی پر لگاو سڑی سر خر پر لگاو ہم دغا خو پا میڈیا روان دی ہم دغا خو پا ٹویٹر روان دی تا سو گوری باقاعدہ سکون دا ملٹری چیف تصویرنا دی ہم دغا شان دا ملٹری چیف خلاف سٹیٹمنٹس دی ہم دغا شان الفاظ غلط استعمال ون دی کنزلو پوری خلق خبری کئی غدار خبری کی گی نو یقیناً دی کافی اثر دا او دا بزیتی گی کچرے سٹیٹ دا خلاف امدن نکی یا دا خلاف گمون نوی چتائی.
دا پاکستان تحریک انصاف گن حکومت چی پارلیمان کے دا بے باورای تحریک کامیابی دو رستو ختم کرے شوے پا دا سکی دا دا گن مشر عمران خان چی پل حکومت ختم اولو کے دا بارنی سازش تور لگوی خوبیا دا 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 فعالی نلخوا دا پوز او عدالت پر زد هم دا تورونو ڈک خبرونا او پوسٹونا لگول کی گی چی ماہران وائی دا غد تحریک انصاف ڈالی لخوا دا روان یو باقاعدہ کمپاین برخدا چی غواړي خپل بیانیا دا پروپیگنڈی دا لاری خور کړي. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ نه لري کې دوه پس په پیښور کې د لومړی ولسی غونډه کې یو ځل بیا تور ولګو چې بهر نه په ملک کې کوم حکومت راوستل شوی هغه مونږ نه منو او تر نوې الیکشن اعلان کېدو پورې به د احتجاج لړۍ دوامدار ساتي. خو څېړونکي وایي په امریکا یا د پاکستان په ادارو تورونه پورې کولو په ځای د عمران خان د خپل دریم کال حکومت کارکردګي ولست وړاندې کړي. وایي د پی ټی آی دغه حکومت د ناکامۍ او ډک پاتې شوی او ملک پکې په معاشي توګه ډېر کمزوري شوی دی. عمران خان د تیری شپې ولسی غونډه ته څېړونکي سره نظر کوي. پی خبر نه دی و خبريال عثمان خان په ریپورت کې وره
د عمران خان د تیری شپې په ولسی غونډه خیبر پختونخوا کې د مخالف ګوندونو لخوا خبرګون مخې ته راغلي. وايي تحریک انصاف د پی خبر نه وار بیا د احتجاجي سیاست کوم شروع کړه. لدی یوازنې مرام هیواد کې اړې غړې جوړول دي. د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وايي عمران خان پی خبر ته راغلي او باید چې د پختنو په ستونزو پایني حقونو د بجلی په منافع او رستر بلې خرابېدونکو امن خبره کړې وي. دیوته وايي عمران خان د ملک مقتدرو ادارو خپل پخوانو مرګرو ته پیښور نه پیغام ورکړو باید چې د اسلام آباد نه ورکړې وي.
ته چې د اسلام آباد او خپل تربورانو ته یا یارانو دوستانو ته په تقریر کې خبره کوي
بل شال ته یو پرش کارټو چې وته یو ته په ټلیفون کې وکړه په دې ورځ کې دوه پښتانه راغونټو د دې د بجلی خبرو کا د دې د لوډ شیډنګ خبرو کا دلته د بدمنه خبرو کا دلته د ټارګټ کلینګ خبرو کا معذرت یې مونږ کو یعنی جمعه ته حاضرین نه وکړي خو د جلسې په تقریر کې معذرت هم نه کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر د ستري محکمې یا عدالت نه خپل وینا کې پوښتلي چې ولې د خالی په شپه نا وخت د عدالت پرانستو حاجت راپیښ شو. نوموړي دا هم وپوښتل چې زما داسې کوم جرم کړو چې شپه په شپه عدالتونه پرانستې شو او دا چې په خپل 25 کال سیاسي تاریخ کې مکله هم د کامی دارو یا عدالتونو په ضد څوک هم نه دی راپارولي. سیړونکو وايي عمران خان په پاکستان کې لومړی وزیر اعظم نه دی چې لدی څوکۍ نه لری کړی شو بلکې هیڅ وزیر اعظم تر اوسه خپل آئینی وخت نه دی پورا کړی. وای د غټولو بیا د آئین او قانون ته احترام لرلی. خبریال علی اکبر وای عمران خان د امریکا او د پاکستان ادارو پر ضد بیانیا راوړل سره خپل ووټران په دوکه کې ساتل غواړي ځکه چې هغه کابو درینیم کاله حکومت د ناکامۍ او ډک پاتې دی.
نو تر څو پورې چې د امریکې د ټکونو خبره ده نو په پاکستان کې مطلب دی ته لکه ډېر خلک په غیر ضروري توګه باندې هم ګوري چې یاره عمران خان په غیر ضروري توګه باندې دغه ټکونه کوي خو هغه خپل اوټر لا دا یو تسلی ورکوي چې ګنې زه ډېر غټې پایې لیډروما او مطلب پاکستان کې مطلب نه شو لرې کېدلې او زه عالمي طاقتونو بالخصوص امریکې چې ډېر دغه کرسۍ نه لرې کړم. خو دا بیانیه چې کومه د امریکې خلاف او د پاکستانی ادارو خلاف دا عمران خان ته څه فائده ورنه کوي بلکې نقصان به ورکړي.
په یو تازه نظر کتنه کې د پاکستان زیاتر ولس عمران خان د وزیر اعظمۍ د منصب نه لری کېدو په شا د امریکای سازش بیانیه رد کړي. ګل پاکستان نمیداری خپل سروې کې معلومه کړي چې شپږ شپېته فیصدي ولس په ملک روانه گرانی د حکومت ختمېدو علت بللې. په سروې کې شپېته فیصدي خلکو په پخوانی مخالف ګوندونو د غدداري تورونه هم بی بنیاده ګرځولې دي. درې سلويخ فیصدي کسانو د عمران خان د حکومت په ختمېدو خپګان څرګند کړي. عثمان خان وایس اف امریکا دیوا پی خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
امریکا ډیوی ریډیو دی. نړیوال بینک وایي روان مالی کال 2023 کې امکان لري د پاکستان د اقتصادي پرمختګ سره 1% راکم شي، او دا چې د تیر حکومت لخوا د توانایي په څنګه کې ورکړل شوی رعایتونه په قانوني بجټ بوج پرې واسي، او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره حکومتي د پور پروګرام ته هم خطرې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې چې د دې وړاندې ایشیا پرمختیایي بینک او کریډیټ ریټینګ ادارې موډیز هم د پاکستان پرمختیایي اشاره د 3.4% پورې امکان څرګند کړي، خو د حکومت لخوا اقتصادي ترقی اشاره 5.6% تړل شوې، او تیر حکومت د تیلو بیه 10 روپۍ او بجلی 5 روپۍ یونټ کم کړي او حکومت ور باندې رعایتونه ورکوي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې وره.
نړیوال بینک په خپل رپورت کې وایي روان مالی کال کې بعد د پاکستان پرمختیایي شرح د مجموعي قومي مدني 0.3% پاتې شي، او په راتلونکو مالی کال 2023 کې پرمختیایي شرح د 0% پورې امکان لري. نړیوال بینک وایي د تیر حکومت لخوا په تیلو او بجلی ورکړل شوی رعایتونه قومي بجټ ته نقصان رسوي، د IMF د پور پروګرام ته خطرې دي، او پیداواري مالیاتي بجټ به هم اغیزمن کړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې اضافه شوی او د تیر حکومت لخوا د تیلو بجلی او صنعت پسانګه کې رعایتونه او د بخنې د سکیم لوجې مالیاتي خساره زیاتیږي، او د هغې اثرات په پرمختیا هم پریوزي.
زمون بجټ خساره 4000 ارب نه اوړي، چونکی تیلو باندې هم سبسډي ورکړې اناونس کړې شوی دا ریلیف پیکیجز هم په دې دوران راوړل شو. بجټ خساره ډېر څه واده بیل حساب پیمنت فرنٹ باندې مسلې دي، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ خساره، او زمون بیا ریزرو کم دی ڈالر قیمت ختل ناویس رب جی ٹی پی گروتھ اور ٹیکسز باندې هم اثر پریوزی.
فواتیر قومی بجٹ کے د حکومت لخوا د قومی امدنی د پرمختیا شرح 5.6% تلل شوی وا، او روان کال په جنوری کې دا شرح 5.2% مقرر کړی شوی وا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیٹرول او ڈیزل 10 روپے لیٹر او د بجلی په یو یونٹ کې 5 روپے کمی راوستي وو. عمران خان ویلی وو چې د راتلونکي بجٹ پورې با پدې کې اضافه نه کوي، چې لوجه د ماهرینو په وینا د پاکستان په خزانه هر میاشت د 1.5 ارب روپو نه زیات بوج پریوزي. دوه ورځې وړاندې د کریډیټ ریټینګ نړیوالې ادارې موډیز او ایشیایي ترقیاتي بینک هم ویلي وو روان مالی کال کې به د پاکستان پرمختیایي شرح د 3.4% پورې وي، او د موډیز د رپورټ تر مخه د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیره یوازې د 2 میاشتو درآمدي ضرورت پوره کوي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د مرکزي بینک لخوا د سود په شرح کې اضافه او د گرانے لوجہ ہم پا اقتصادی پر مختیا منپی اغیز کی گی.
انٹرسٹ ریٹ ہائی کول یادہ سی چکم دا غری دویم چکم دے دا انفلیشن دا وجہ ہم چکم دے دا دے دا اثرات تی پدے باندے، او دا غشان تی کم پرائیویٹ سیکٹر دے ہائی انفلیشن ریٹ دا وجہ چکم پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کنزمشن دے نو آغا ہم کم شی دے ہائی انفلیشن دا وجہ.
سیلنی وائی روان مالی کال کے بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 40 ارب ڈالر تورسی، دا مرکزی بینک دشمیرو ترمخہ تجارتی خسارہ 15 ارب ڈالر ترسی دلی، او د مرکزی بینک زری مبادله ذخیره 11 ارب ڈالر تراکوزه شوه، او په نړیوال مارکیټ کې د ګرانې لوجه په پاکستان کې هم ګرانی زیاته ده. په هانوایي کې موجوده حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې څخه د پور په اوم قسط ترلاسه کولو کې کامیاب شي، نو په پاکستانی روپے به فشار راکم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی، او سوخ شوی مطبوعاتو ته د کتنی باندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل.
د برتانیې په اکانومیست نومي هفته ای د مجله کې پاکستان کې د جمهوریت او په پاکستان حکومرانۍ کولو کې د پاکستان د جرنیلانو د کردار په موضوع یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته بد انتظامه جمهوریت د پاکستان جرنیلانو لا پکار دي چې یو ځل خود ملک سیاستدانان د ملک انتظام چلول او تپریګ دي. خود فوج دا قوي یقین دی چې ملک هم دوی محکم ساتلې دی. البته د فوج دی سوچ پاکستان د حکومرانۍ قابل نه دی پر خوده. دی اکانومیست د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې کله د پاکستان فوج په کال 2013 کې عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کینولو نو د کرکټ دا نام تلو بغاړي هر لحاظ سره په طول پوره ښکاری دو. عمران خان بهشکه چې د لوبو د میدان هیرو وو او په دې حیثیت کې هم هغه د خلکو د پام خپل ځان ته دراګرځولو هنر ورزی. عمدغه وجه ده چې عمران خان د پاکستان کمزورو او بې وسه خلکو سره د کېدونکو بې انصافو خلاف په اواز پورته کولو ځان له لوی شمیر ملګري را پیدا کړ. د ده تحریک انصاف پارټي د ملک د نورو زړو پارټو نه په جدا شکل کې خلکو ته راښکاره شوه، ځکه چې خلک د دغو پارټو د کلونو کلونو د سیاست او قیادت نه تر دوست بیگمو پورې راغلي دي. د هغې وجه دا ده چې د خلکو د خدمتګارو په ځای د پاکستان دغو زړو سیاستدانانو اوس د جاګیردارو حیثیت اختیار کړی دی. د عمران خان په دې زړو سیاستدانانو او سیاسي پارټو د بدعنوانو او د بلو رشوتونو بې کچه زیاتو الزامونو د قومي احتساب ادارې کار آسان کو، کومه چې د همدا شان خلکو د رئیسارولو لپاره جوړه کړې شوې ده. نیب په ملک کې د بدعنوانو ختمولو لپاره زړو سیاستدانانو ته لاس واچولو او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب لومبه هدف شو. دلته د ذکر وړ خبره دا ده چې عمران خان به خپه خندا خوشاله هغه کارونه کول کوم چې به فوج غوښتل. د فوج د خوشحالولو د پاره چین او شتمنو عرب ملکونو ته ډیر ورنږدې شو او د غربي ملکونو په تیاره کې د ساتلو د پاره اغوی سره بناوټي دوستانی جوړې کې، ځکه چې فوج افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراوستو په کار کې اخته او دا کار فوج د غربي ملکونو نه پټ ساتلو. فوج له د عمران خان په شکل کې هغه کس په لاس کې ورلو د کم چې فوج د ډیری مدینه ډون لګولو، ځکه چې فوج له یو داسې حکمران په کارو چې د فوج هر خبره په پټو سترګو مني او که د فوج په وینا د کړي کار سه خراب و نتیجه را برسیریږي نو د هغې الا بلا هم چې په خپل سر اخلي. خو عمران خان د فوج په لاسو کې د خپل دې حیثیت ډیر زر احساس وکړو. نورې د فوج په لاسو کې د نلو بیدو فیصله وکړه او د خپل اهمیت په خیالاتو کې ډوب شو. د پتیر خزان کې د فوج د مشر د جنرال قمر جاوید باجوا د ایسای د نوي مشر مقررولو لار اونیوله، ځکه چې پتیرو انتخابونو کې دی د ایسای د پخوانی مشر له برکته کامیاب شوی وو او پر روانو انتخابونو کې هم هغه خپل کامیابی د پخوانی ایسای د مشر په خپل ځای پاتې کېدو کې لیده. خو دلته ناڅاپي د حالات را پیدا شول چې د عمران خان اتحاد دیان اغنه بلیدل شروع شول او شریف خاندان سره ملګری شول. عمران خان د عدم اعتماد د یو تحریک په ذریعه په 10 اپریل د وزیر اعظم نه لری کړی شو او د ده په ځای پر 11 اپریل د میانه نواز شریف کشر رور شهباز شریف وزیر اعظم شو. اکانومیست لیکي چې جرنیلان به د عمران خان په لری کېدو خوشاله وي، ځکه چې جرنیلان د عمران خان غربي دنیا سره د خکر اړبولو او د پاکستان چین ته د ورنږدې کولو مخالف شوي وو. فوجي جرنیلان د پاکستان د توندلاري توپ په لاره د روانېدو اندېښنو هم فکر کیا چولی دی. اکانومیست د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې نوی وزیر اعظم ته پیخ مشکلات لا واضحه نه دي او نه دا واضحه ده ک نوی وزیر اعظم هم فوج ته راتاو شو نو بل کم جرنیل به د مخه نیسي. فوج چې د عمران خان د پاره کم عوامي حمایت حاصل کړي وو هغه د کمیدو په دې ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی. فوج ته معلومه ده چې په پاکستان حکمرانی کول اسان کار نه دی. په دې معاملہ کې د فوج ټولی ټوټکی ناکامه شوی او د پردی شانه په سیاست کې د ګوتو وهلو د فوج اخیری صبح هم بنگ بوزا شوی دا. خود دی هر سبا وجود د پاکستان په سیاست کې د فوج بے کچه زیات متبره د سیاست نه یو لوبه ټوقه جوړه کړی. حکومتونه جوړ شي خو بے اختیار وي او په خپلو پالیسو عمل نشي کولای. د جرنیلانو خیال خدا دی چې د پاکستان په ګنده سیاست کې خودوی صرف د رهنمایي کولو کردار ادا کوي، خو په اصل کې هم دوی د ټولې لوبې د تالا والا کولو ذمہوار دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم پسر ک پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان پوز د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد بے باوری د تحریک تر شا د امریکا د سازش کولو امکان رد کړی بل پلو امریکا شهباز شریف ته په وزیر اعظم جوړیدو مبارکي ویلې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د اوږدې مودې همکاري غواړي نړیوال بانک ویلي امکان لري چې په روان مالی کال 2022 کې د پاکستان اقتصادي وده 1% راکم شي له دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک او موډز د پاکستان پراختیایي اندازه له 3 تر 4% پورې اټکل کړی و او روس ویلي د دوی یو جنگي بیړۍ په توره بهیره کې په 14 کې سخت جنمنه شوې او ټول عمله ترې وتلې ده خو اوکراینی چارواکو ویلي یا د بیړۍ باندې توغندیز برید شوی اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پاکستان د پوز بیان جنرال بابر افتخار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد بے باوری د تحریک تر شا د امریکا د سازش کولو امکان رد کړی افتخار ویلی دی چې په کار د اړوند حکومتي ادارې د بے باوری تحریک په معاملات د سوشل میډیا له لارې د پوز د بدنامولو کمپاین کې ککړو کسانو پر ضد اقدامات وکړي د پداسې وخت کې چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نوي وزیر اعظم شهباز شریف حکومت ته امپورټډ یا وارداتي حکومت وایي چې له بهر څخه پر پاکستان تپل شوی دی عمران خان تیر ورځ په پیښور کې بي غونډې ته د وینا پر وخت یو ځل بیا تور پورې کړ چې امریکایانو تل پاکستان ته عزت نه دی ورکړی او په دغه ملت کې غیر قانوني خلک ورته پلي دي خو امریکا تر دې وړاندې څو ځله د عمران خان داسې څرګندونی رد کړې دي عمران خان ویلي چې د ټاکنو تر ورځې به د پټول پاکستان کې د نوي حکومت پر ضد لاجنونه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په وزیر اعظم جوړیدو مبارکي ورکړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شوروې چرشنبې پورز د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لخوا خبر کړي بیان کې ویلي امریکا او پاکستان د 15 کلونو راهیسې پراخې اړیکې لري شریکي ګټې دي او امریکا دغو اړیکو ته ارزښت ورکوي په بیان کې ویل شوی امریکا یو پیاوړی خوشاله او سیاسي پاکستان د دوړو هیوادونو په ګټه بولي ل دې وړاندې پاکستان ویلي و امن او سلامتۍ ته د ورکول لپاره امریکا سره د خو اړیکو هیله لري نړیوال بانک ویلي امکان لري چې په روان مالی کال 2022 کې د پاکستان اقتصادي وده 1% راکم شي دوی دا هم ویلي چې د تیر حکومت لخوا د انرژي بچنګ کې ورکړل شوی رایتونه په قومي بجټ بوج اچوي او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د حکومت د پور پروګرام ته هم خطر زیاتوي لدې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک او کریډیټ ریټینګ ادارې یا موډز هم د پاکستان پرمختیایي شرحه له 3 تر 4% پورې خودلې و خو د حکومت لخوا اقتصادي ترقی شرحه 15.6% خودل شوې تیر حکومت د تیلو بای 10 روپۍ او برېښنایي بجلی 15 روپۍ یونټ کمې کړې و حکومت ورباندې رایتونه ورکول د باجوړ پولیسو ویلي د شورای چرشنبې پورز چې د خوانزي اسکول یو استاد په بمی 14 کې وژل شوی و داعش دغه پیښې پړه منلې ده بل خو باجوړ کې د استادانو اتحادی او په ګڼ شمیر کې ماشومانو د زیارت یا پنځشنبې پورز احتجاجي مظاهره کړې او استادانو ته یې د امن ورکول غوښتنه کړې د باجوړ پولیسو ډی وی ته ویلي د ګورنمنت های سکول بدان د اسلامیت استاد سحر کارتا روان و چې په لار کې د خښشبي ماینخکار شو او ژوند یې له لاسه ورکړ زای خلکو دی ویته وو ویل چې د وژل شوی استاد شفیع الله سیاسي اړیکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډاله سره وی د بلجاتی ټاکنو په دوران کې هم باجوړ کې داعش د جمعیت د یو کاندید د وژل پړه منلې و د روان کال په باجوړ کې دریم بریښو چې داعش پر پر غاړه اخلي او روس د زیارت یا پنځشنبې پورز وو ویل د دوی یو جنگي بیړۍ په توره بهیره کې سخت زیانمنه شوی او ټول عمله ترې وتلې ده روس ویلي بیړۍ کې 14 شوی و خو اوکراینی چارواکو ویلي د توغندي بریټ پرې شوی د روس دولتي رسنۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت لخلي ویلي په بیړۍ کې د اور لګیدو سره 14 توکي 14 خو د اودیسا والی ویلي په یاد بیړۍ باندې 2 توغندي لګیدلې بل پلاو سپین مانی د شروع چاشمبی پورز د ولسمشر جو بایدن هغه بیان بیا خبر کړی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین کېدای شي په اوکراین کې ټول وژنې یا قتل عام تر سره کوي. بایدن همدارنګه ویلي چې اوکراین ته د ځان د دفاع لپاره د 800 میلیون ډالر په ارزښت نورې وسلې او مهمات استوي چې په هغه کې به د ټانکونو ضد توغندي هم شامل وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د بایدن دا څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې دا د امریکا په څیر د یو هیواد ولسمشر لخوا د منلو نه دي، ځکه امریکا خپله په دې وروستیو کې ښکاره جرمونه ترسره کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی روس د تیرت پروز ویلی بحر اسود کې په هغه سمندري جنگي بیړۍ کې 14 شوې ده چې د اوکراین په جنگ کې د روسي پوځونو ورسته کوي. په د اوکراین چارواکو داوا کړی چې روسي جنگي بیړۍ باندې میزایل حمله شوې ده. بلخوا وایټ هاوس ویلی چې صدر جو بایدن اوکراین ته د وسلو، ګولا بارود او نور امداد لپاره د 800 ملیون ډالر او نور مرستو منظوري ورکړې ده. تفصیلي رپورت په د ډیوا همکار نشروان قلندر ناورو.
روس په یو سرکاري بیان کې ویلي دي چې د 14 په نتیجه کې وسله وړون کې دغه جنگي بیړۍ ته زیان رسیدلی او ټول عمل ترې اوخکلی شوی دا. خو دا نه دی ویلي چې جنگي بیړۍ ته څه قسمه زیان رسیدلی دي. رائټرز خبري اداره وایي چې بیړۍ کې میزایلونه او نور وسله موجود وه. او خبری اداره د انټرفیکس نیوز ایجنسی له کوله ویلي دي چې د روس دفاع وزارت ویلي پلټنې پیل کړې دي چې 14 د سله وجه شوی ده. د دې نه وړاندې د اوکراین اوډیسا سیمې گورنر ویلي وو چې د ماسکو په نوم میزایل وړون کې دغه جنگي بیړۍ د دوه میزایلونو د لارې په هدف کړی شوی ده، خو په دې اړه څه ثبوتونه نه دي ورکړی شوی. رائټرز خبري اداره وایي چې د ماسکو په نوم دغه جنگي بیړۍ تر 12.5 ټنه وزن لرونکي دغه شپ کې تر 1500 پورې عمل موجود و. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې جنگي بیړۍ کې موجود ټول عمله ژغورلی شوی ده. بلخوا پرون د شروع چهارشنبه پورې صدر جو بایدن د اوکراین سره د وسلو او نور جنگي امداد په لړ کې د نورو 800 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی. د وایټ هاوس بیان دی جنسی کې ویلي دي چې کو روسي حملو ته په څه نظر هم کتل کېږي، خو امریکا به د اوکراینیانو مرستې جاری ساتي او د امریکا لخوا د نورو مرستو اعلان د دې ثبوت دی. د وایټ هاوس بیان دی په دې مهال د صدر جو بایدن هغه حیرانون کی بیان یو وار بیا تایید کړلو چې پکې نوموړي پر روسی صدر ولادیمیر پوتین باندې د اوکرانیانو د نسل کوشه تور نه پوری کړی دي. جن ساکی ویل صدر بایدن د هغه ظلمونو په اړه خبر کوي کوم چې دا وخت په ځمکه موجود دي. د اوکران یو خبريال کازینسکی چې د کیف خواته د بوچا سیمې سفر یې کړی دی خپل رپورت کې د کیف د هغه سیمو حال ویل چې پر د روسی پوزونو تر یوې میاشتې پورې قبضه کړې وه او د مارچ په 1 نیټه چې کله دوی دغه سیمې پرېښودلې نو په دغه وخت یې په لویه کچه خلک وژلي، ښځو سره یې جنسي زیاتی کړي او سیمه یې په بده توګه اغېزمنه کړې. د اوکراین د پوز په مرسته د خبریالانو یو ټیم سره د سیمې سفر په هکله خبریال کازینسکی ویلي چې د پلارو کې هر طرف ته مړي او په تباه شوو ګاډو کې دننه وژل شوي خلک چې په ډزو وشتل شوي وو لیدلی دی. او د دې تر څنګ یو شمیر ودانې په تباه شوي حالت کې لیدلی او هر خوا ته د ټوپکو د ګولو خولونه موجود وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د باجوړ پولیس وایي د چهارشنبې په ورځ د مامندو علاقه بدان کې د سکول یو استاد په بمی چاودنه کې وژل شوی و. تاج دغه پیښې ذمہواري منلی ده. بلخوا باجوړ کې د استادانو اتحادیه په ګڼ شمیر کې ماشومانو نن احتجاجي مظاهره کړې. استادانو ته د امن ورکولو غوښتنه کړې ده. څېړونکي او سیاستوال وایي باید د امنیت مسلې ته سنجیده وکتل شي. درشد مومن په رپورټ کې نور تفصیل ووري.
د باجوړ ضلع پولیسو ډیو ته ویل د ګورنمنت های سکول بدان د اسلامیات استاد هریوټی ته پیدل روانو چې په لاره کې د خخکل شوی بم ښکار شو. ځی خلکو ډیو ته ویل د وجل شوی استاد شفیع الله سیاسي تعلق د جمعیت علما اسلام په دل رحمان د لسره وو. د بلدیتی ټاکنو په دوران هم باجوړ کې داعش د جمعیت علما اسلام د یو امیدوار د وجلو ذمہواري منلې و. د نوړاندې په لسم اپریل هم باجوړ کې یو ریټایرډ صوبادار په ډزو وجل شوی چې ذمہواري د اشتلې په غاړه اغېسته و. روان کال په باجوړ کې د دریم برید دی چې د شی ذمہواري په غاړه اخلي. باجوړ د افغانستان کونړ ولایت سره په پوله پروت دی. سیلونکو وای کونړ کې د داعش ډلې غړي زیات دي ځکه اثرات په باجوړ هم پریوزي. د باجوړ یو ځی خبريال بلال یاسر دی وته ویل د باجوړ د استادانو اتحادیه نن احتجاجي مظاهره هم کړي او وجل شوی استاد ته د انصاف ورکولو او نورو تعلیمي ادارو او استادانو ته د تحفظ ورکول غوښتنه کړې ده.
کچرته د دې په مطالبات او عمل ونه شو نو دوی به بیا خپل لاریون پیلای.
تیر مارچ په میاشت کې داعش په پیښور کې په یو امام بارګا ځانمرګي برید کړو. شش پیتو پورې تنان پکې وجل شوی او نږدې 200 پکې جوبل شوی. د پیښور پولیسو ویلو د غبرید کې ککړ تنانې د پیښو سورزې پس په پولیس مقابله کې وجل شوی. د شمیرو تر مخه روان کال د داعش په پاکستان کې یو لسم برید دی. په پنجاب کې د دوو، په بلوچستان کې د یو او خیبر پښتونخوا کې د اتو بریدونو ذمہواري په غاړه اخیستي. سیړونکي او خبريال تایر خان وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې داعش په پاکستان کې لوی خطر دی.
داعش دا حمله دا د باجوړ چې مسؤلیت یې منلې دي دا هم د پاکستان لپاره یو چیلنج بالکل دی.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویل دوی په نوې حکومت کې هر ځای کې خبره کوي چې د دې ترهګرۍ مسلې حل راوستل په کار دی.
دا کوشش کوي چې دی په دې په دې باندې فشار واچوي چې مطلب د دې ترهګرۍ یو مستقل حل په کار دی.
سیړونکو خبريال تایر خان دی وته زیاته کړه پرستو کې ټي ټي پی د بلوچستان بیلتون خوخه ډلو او د ایش لخوا زیاتیدونکو بریدون خی پاکستان لپاره امنیتی ستونزې پراتلونکي کې زیاتې شي. نو مول ویل پرستو کې دوی ویني چې ټي ټي پی هم پال شوی. په دې خان کې په پولیسو د برید او وزیرستان انګور اډه سره په پوله د برید ذمہواري اغېستې کوم چې د دوی د قوی کېدو نخې خی. پاکستانی امنیتی چارواکي د ډېر وخت را هسي وای چې قبایلی ځلونه وسلوال په مکمل توګه ختم کړي. د دوی په ټیزالې لمنځه وړي دي او د دوی عملداري ختمه کړې ده. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پخوانی واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړي سیف الرحمن کال د درې یوشتم کې د پاکستان دننه د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا ریپورت ته خپل عکس العمل کې ویلي چې کله امریکا په افغانستان کې په جنگ کې بوخت و نو د هغې بد اثرات د پاکستان دننه د بشري حقوقو وضع خراب کړې و. نوموړي د وزرا خبرو کې ویلي پاکستان د وسیلو په لحاظ سره یو کمزوري هواد دی او د یو شمیر ستونزو سره هم مخ دی. خو بیا پکې هم د گاونډي هواد هند په نسبت د بشري حقوقو وضعیت خدي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په ریپورت کې ووره.
پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین وای کال 2021 د هیواد د لګکو او د اظهار د ازادۍ د حقوقو لپاره تر ټولو بد کال وو. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په دې رپورت وایس اف امریکا ډیوا د پاکستان د بشري حقوقو د پخواني وزیر د شیرین مزاری رائے معلومولو هڅه وکړه، خو نوموړې د وایس اف امریکا ډیوا پښتنو ته جواب و نه ویلې شو. بلخوا د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د قائمه کمیټې او د تیر واکمن تحریک انصاف ګون غړي سیف الرحمن ویل چې په پاکستان کې د امریکا په افغانستان د برید وروسته د بشري حقوقو حالات خراب شول. نوموړي منلې چې کال 2021 کې د هیواد دننه په صحافت بندیزونه ولګول شول او په ځانګړي توګه سند صوبه کې هندو جنکه په زور مذهب بدلولو ته مجبور کړی شوی. خو دی وای پاکستان تحریک انصاف ګون په آزاد صحافت باور لري او په دې باندې بندیزونه د پاکستان تحریک انصاف ګون تیر حکومت نه ولګولې.
2021 کې امریکا دل هغه کې وا کنه افغانستان کې وا، چې امریکا په افغانستان کې وا زمون په پړوس کې پراته وا، نو یقیني خبره ده چې دا غیر نتایج په مونږ باندې هم راتلل ولی چې مونږ په 9/11 نه بعد دا هغه د بادر بچی کردار ادا کړي او زمونږ مشرانو کنه ساتو هغه په مونږ هم راتلل. اوس الحمدلله په هغه کې بهتري راغلې ده. زه خوایم چې 2021 نه 2022 اوس ډیر بهتر ده.
کال 2021 کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د خارجه چارو محکمې په کلیز رپورت کې ویل شوی چې د پاکستان دننه پاوز نیم پوزي او خفیه ادارې د بشري حقوقو د سرغړونو ارتکاب کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې کال 2021 کې د پاکستان دننه د بشري حقوقو یو شمیر ستونزې رامینځته شوې. رپورت وايي په دغه ستونزو کې د شهريانو د حکومت یا د هغه د ایجنټانو د لاسه د عدالت پر توجنې سخت قیدونه، انتقامي کاروایانې او په سیاسي بنیادونو د قیدوبند ګامونه شامل دي. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشر او اوسنی غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د اقلیتونو په عبادت خانو د حملو پیښې رامینځته شوې دي. هغه وایي تیر کال د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې د هندوانو په یو مندر ځای خلکو حمله کړې وه، خو د خوخه خبره داده چې سپریم کورټ د هغې نوټس اغسته وو او په حمله کې په ککړو کسانو جرمانه هم لګولې وې. هغه وایي تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا یو وګړی هم د راپارېدلې خلکو لخوا د مذهب د سپکاوي د تورونو په اساس وو وجل شو.
بالکل وو تو جاری ہے اور سرحدی کی حکومت نے کہا کہ توجہ اس پر دیں گے مگر کوئی نہیں ایکشن دیا جا سکا.
هغه وايي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غلط استعمال اوس هم روان دی او که څه هم حکومت ویلي چې د اړخ ته به پام ګرځوي، خو په دې اړه کوم اقدام پورته نه کړی شو. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال 2021 کې د پاکستان دننه په میډیا او د اظهار په ازادۍ قدغنونه لګول شوی، د صحافیانو پر ضد د تشدد پیښې شوی او هغوی پرته لکم جوازه په قید کې ساتل شوی او غیب کړی شوی دی. دغه کال د سینسرشپ او د هټه کې زت مجرمانه قوانين جوړ کړی شوی وو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په حالت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي په کال 2021 دوران د مخکنی افغان حکومت غړو طالبانو او نورو ډلو په بشري ګوروونو کې لاس لرلو. که څه هم په دې رپورت کې تیر افغان حکومت هم په ځینو بشري سرغړونو تورن شوی، خو وايي د کله چې طالبان واکمن شوي جنګیالو یې ګڼ شمېر کسان د انتقام په توګه وژلي دي. د بشری حقوقو افغان فعالان وایي چې افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو کې روس تر بلې زیاتوالی راځي. نور تفصیل له پیښور نه د دیو خبريال عبدالرزاق په رپورت کې واره.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما او د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې باوري راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کال 2020 دوران د تیر افغان حکومت او پوز د سلونه سی واتنان وجلی زورولی او تختولی دی. د ریپورت په حق لا په سویډن کې مېشت د افغانستان د حقوقو سار بنسټ مؤسس غړی زمری تمیم خان وایس اپ امریکا دی ونی واستوای د طالبانو لخوا اعلان شوی عمومي بخنه باندې عمل نکېږي ځکه په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو کې روستر بلی زیاتواله راځي.
طالبان دغه په خپل ویناو باندې هیڅ کله دوی هم عمل نه دی کړی او په عمل کې دوی برخلاف د خپل خبرونه دوی ډیر ناوړه کړنې کړي چې حتی تر شپږ زرو کسان د افغانستان د پخوانی فوز کسان او حتی دولتي مامورین دوی په مختلفو ډولونو باندې شکنجه کړي او بیا یې برمته کړي دي. نو دا ټول د دې سبب ګرځي چې د طالبانو د حکومت پیژندل په رسمي ډول باندې به دا ډیر یو ستونزمن کار وي ځکه دوی په خپل خبرو باندې او خپل عمل کې ډیر زیات فرق لري.
د امریکې د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د دې رپورت د وړاندې کولو په مهال ویلي په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین جوړ کړي او وایي د دوی دا کار په دې هیواد کې په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري سبب شوی. نوموړي زیاته کړې چې میرمنې احتجاج کوونکي او خبريالان په خپل سری توګه بند کړي شوی. د مخکنی حکومت د امنیتي ځواکونو لکسانو غج اغستل شوی. د جنکو او خزو په تعلیم او کار بندیزونه زیات شوی دي. د امنیتي ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط په افغانستان کې میشته د بشري حقوقو یو فعال وایس اپ امریکا دی ونی واستوای کچري افغان طالبان غواړي چې دوی په رسمي ډول و پیژندل شي نو د بشري حقوقو خوندي کولو ترڅنګ به د هیواد دننه د خلکو مشروعیت ورته هم تر لاسه کول وی.
کاغو هم قانون تر پخو لاندې کوي خلکو سره ښه چلند نه کوي. دا د ملت او د دولت په منځ کې توپیر راوړي او هغه فاصله راوړي. تر څو طالبان د خپل هیواد د خپل خلکو څخه مشروعیت وانخلي نو زه مطمئن یم چې هغه نړیوال هیوادونه چې دا په رسمیت نه پیژني او ستونزې ورځ په ورځ مخ زیاتېدو دي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی رپورت په حق لمو د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد او بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د نړیوال دی زبی الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپور رد کړی وو او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته ویلي وو چې د تیر حکومت په پرتله اوس په هیواد کې بشري حقوقونه زیات خوندي دي او دغه موضوع حل شوی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز په خبر.
د ترخم پولی دلارې مانانو په تګ راتګ د انډیویژل والنټری ارینجمنت سیستم لاندې لګول شو نه وبندیزونه لوجي او د غلطه د مانانو شمیره تر ډیره حد کم شوې او هیڅ یو افغان ته بغیر د ویزې په بل کوم سند د تلو راتلو اجازه نه شو ورکولې. نور تفصیل په د ډیو خبريال ابراهیم شنواری باندې کوي.
د تورخم په پوله موجود د فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای چارواکو د دغه خبرې پخلای کړي چې د نوی نظام لاګو کول نه پس تورخم د لیاري افغانانو پاکستان ته راتل او واپس تونکو کسانو په شمیره کې تر ډیره حد کمی راغلي. د دغه نوی نظام لمخه تورخم د لیاري اوس فقط د پاکستان ویزه لرونکو افغانان پاکستان ته راتلای او واپس لای شي. پرونګینه د چرشنبې پورز د افغانستان سرحد کابل نه راغلی وی تاجر بای خان وایس اف امریکا دی وته ویل چې د پخوا په پرتله کله به چې هغه په څو ساعتونو یا غنټو کې پاکستان ته داخليدل اوس د رشد کمیل وږي په څو دقیقو کې دغه پروژه تر سره کیږي.
زه راغلم په تورخم باندې یقینو کې ز په خپل په جال کې دیواز را روانم مخکې بشراتلې مطلب لین به لګیدل او وته غنټې اته غنټې به لګیدل او په نو زمره سپیډ کې راته سره ما چیرې چای سر کړم نه مې څه چیرته دي تورخم کې چې دا دی غړې ګټ نه راوتلم ته یقین خدای ګا چې سړی راغره تل چې 1500 روپۍ دې په خبر ته سپیشل وړم او مخکې لدین به شپږ سو 1500 کس پای کنه ولو نو زه وایره د لمغې سره کنه نه اصل ملته در شه دیواز دې سره کنه خامخاس خبره نه بلکې سره غوېل زره په راته راکا مل نه سره مل زما بل گاډی کې راغلم صدرې کا سناستو زور سره کېنا سلام راغلم او څلور 1500 گاډی دی غړې نه ولاړ دي 1500 گاډی آرته ولاړ دي یقین په خدای ته گاډی کې خوش مزه په خپل اډا کې رېدل می سو کم نو.
د مارچ په اوله اونۍ کې د انډیویډوال والنټری ارنجمنت سیستم د چلولو وظیفه په تورخم کې موجود د اف ای چارواکو ته اوسپاره شو او د اوله څور ورځې نرمې نه پس اوس د اپریل اول نه په دغه نوي نظام د سختۍ سره عمل کولای شي. د کومې په اړه چې په تورخم کې د اف ای وزمار چارواکي شفقت خان وایس اف امریکا ډیو ته داسې وویل
تذکره خو مخه خبره ده چې بند شو ول چې دا امندر افغان الیس کنه ټول ګند په تذکره کې ودی دا ویریفیکیشن سو میکانیزم نو یو کاغذ وو بس چې تاسو پته وکړ 2000 پاکستانیان وب کاغذ واغشتو خو بلاله پته بین لګی را کې سړی بب ای سی ایل سٹاپ لسټ واچ لسټ بی ایل کیو هغه مو واغشتو ټول پته بین لګی دا نو دا غی الټرنیټ دا چې رقم خلق په تذکرو بدل او سم 6 لک ان رجسٹرډ ریفیوجی زم کی پی کی دي نو هغه وېنی ټایم بس تذکره پر وړي او زی به یو نان اندینګ پروسس دی نو بس خوش یو ریسټرکشن پکارو اوس بل شي سټریم لاین شي پکار دی خپل امبیسی کونسلیټ د ایمرجنسی پاسپورټ لی وان ټایم ایگزیټ د پاری ټول دنیا کې دا رول زمنګ هم دی پېمن دی بزی
د حکومتي شمیرو لمخه د نوي نظام لاګي کېدو نه پس د ورځې په کچه د تورخم پولي د لیاري دواړه اړخونو ته د 2.5 نواخله تر 3.0 پور افغانان سفر کوي. یاد دی وی چې د آی ای وی اس لاګي کېدو نه وړاندې به د شمیره د ورځې په کچه تر 2.0 نه هم زیاته وه. پاکستان ته راغلي ځینی افغانان دا هم یي چې اوس هغوی ته په کابل او جلال آباد کې پاکستاني آنلاین ویزه ترلاسه کولو کې هم مشکلات دي او دوی مجبور دي چې تر څو اونۍ د خپلې ویزې د اجرا انتظار وکړي. ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی اوس وخت شوه دی د ویداری چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د ایتوپیا د شپاره سومیاشتو په خانه جنگي کې د ایتوپیا د زرګونو خلکو د وجلې کېدو او په لکونو د نورو خلکو د تباہ او برباد کېدو نه پس د ایتوپیا حکومت او د ټیګری سیمایزه اختیارمند اداره اوس خپل کې د انساني خواخوږی په بنیاد د روغې کولو او د جنگ په ختمولو تلاشوي دي چې دا شان د ټیګری متاج خلکو ته د انساني خواخوږی امداد او رسولې شي. د دریو کالو پورې د کم باران کې دوله سوابا په ایتوپیا کې تش په نامه فصلونه شوي دي. د امن په دور کې هم د سختو زپلو علاقو خلک به د خوراک د امداد اجتمند وو. خو د ایتوپیا د فوجونو او د ټیګری د آزادۍ د عوامي محاس ترمنځ د جنگ د وران دینه خراب حالات د انساني خواخوږی په تباکون حالاتو کې بدل کړی دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د ټیګری د کل 55 لکه آبادای سده پاسا 90% خلک د خوراکي سامان بیکچ زیات محتاج دي. دین علاوه د قطبی ایتوپیا آفار او امهارا سیمې چې د ټیګری گاونډي سیمې دي د امداد یتمن دي ځکه چې دغه سیمه د ټیګری د جنگ د لاس ډیری متاثره شوې دي. مختصر دا چې په ایتوپیا کې سلور نیوی لکه خلک د انساني خواخوږی د فوري امداد لارو ته ګوري. د انساني خواخوږی امداد شته خو د امدادي ډلو وینا ده چې د دوی امدادي قافلې د سړکونو د بندیدو او د روان جنگ د لاس ټیګری سیمه ته امدادي سامان نشي رسولې. د کال 2021 د دسمبر نه راپدې خو دغه سیمه ته امداد صرف د هوایي جازونو نه ورغورځولې شي خو پدې کې خوراک او تیل نیوی. د جنگ دواړه فریق په یو بل د امدادي سامان په لارو کې د خندانو راپورته کولو تورونه پورې کوي. خو د مارچ په 23 تاریخ د ایتوپیا حکومت د انساني خواخوږی په نوم د یوې روغې تر معلومه مودې پورې اعلان کړی دی. د دې په جواب کې د ټیګری د آزادۍ عوامي محاس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د جنگ د ختمولو د یقیني کولو لپاره کار کوي. د اپریل په 2 تاریخونو د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام سره ملګري د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د انساني خواخوږی د سامان دو قافلو د خوراک د فوري نوعیت امداد او نور ضروري سامان ټیګری او افارتا رسولې دي. دین علاوه د سور سریب د بین الاقوامی کمیټې یوې وړې قافلې هم زپلو سیمو ته سامان رسولې دي. امریکای د جنگ د ختمولو لپاره د ایتوپیا او د سیمایزو اختیارمندو ډلو په اقداماتو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چړومبه دوه قافلې به د ایتوپیا د 1 لک نه زیاتو خلکو ته د جون بچکولو خوراک ور ورسي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکای د جنگ ټولو فریقو ته ویلي دي چې د انساني خواخوږی په نوم شوی روغینه فائدہ واخلي او په قطبی ایتوپیا کې د امن قائمو